ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبريږي. یو څه لپاره کې زیات واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري، په احتمالاتو باندې خبره کیږي. مثلا دا وایي کېدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ شي. البته په دې کې هم شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصری په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصری په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو دیرشو کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو پنځو کلونو راخوا ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دې نه شولو چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتماً د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې که دغه ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي خو یو اکټیو یا فعاله خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروي ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، دا د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته، او دا د چین په ضد ګواښ جوړولی شي کې نشي جوړولی. مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډېر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي مومنت یا د چینایي مسلمانانو. مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنا نه ده چې هغه د حتما په افغانستان کې که دوی اوسېږي نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوهې د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرې نګدي.
اګوري که دغه د دوهې د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچوي خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر پې کول چې د افغانستان له باندې هغوی ته به وکیل نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډله وښيي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریست ګروپ ده. خو ټي ټي پی هم د تیرو درې کلونو کې دا نوی مشرتابه یې دا پلان داسې جوړ کړی ده چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي. او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې پخوا د ټي ټي پی نه خطر احساس کول هغوی فکر کوي چې اوس ټي ټي پی لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو او هغه کس چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په حساسیت پوه شوي دي یا په دې پوه شوي دي چې د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کیږي. فعالیت په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ټي ټي پی یو تاریخي یعنی اوس خو تقریبا 15 کاله دي د هر څه چې ورته وایي مقاومت ورته وایي د پاکستان په ضد فعالیت ورته وایي هغوی اوس خپل یو تاریخ لري. یعنی یو داخلي موضوع ده اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پی ته نړیوال متوجي کړي. خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ټي ټي پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره او د القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پی مشران به هم نوی جوړل. اوس هغه مو توجه امریکا هم نه کوي او نه یې نړیوال ټولنه د پاکستان د عمر ملاتړ کوي په دغه موضوع کې. البته د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې په دې باندې بحث کې دي شي خو ما ارزو کړو چې د افرادو شتون دا په دې معنی نه ده چې حتما دی هغه د غټلې ملاتړ وي یا د غزینه مقاومت کوي. لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټول نړۍ کې اوسېږي نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې ملګرو ملتونو راپورونه راځي کم مخکې چې بهر ځوکړو هغه تقریبا د دې دپاره وي چې طالبانو باندې یو فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه اوسېږي.